دوه بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونو دوام ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. دا خبرونه چې زه احمد تکلی ستاسو خدمت ته وړاندې کوم یو ساعت دوام کوي او په ترڅ کې خبرونه، راپورونه او اونیز پروګرامونه خبرو. په مهمو موضوعاتو کې به واورئ چې د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې په افغانستان کې د یو شمیر اویغور کورنیو د ځای پر ځای کېدو راپور ورکړل شوی او افغان حکومت هر کال د روژې 15مه له ماشومانو سره د مالی ملاتړ ورځ اعلان کړه. نور موضوعات هم لرو خو په سر کې خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې ترکی چارواکي په ترکیه کې له وروستۍ ناکامې کودتا په دوام د سمندري او ځمکنیو قواوو د لسګونو جنرالانو د نیولو خبر ورکوي او د ارمنستان په پلازمینه کې د امنیتي ځواکونو او هغو وسلوالو ترمنځ نن هم نښتې روانې دي چې د اپوزیسیون پلوي کوي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. سمدستي د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
د افغانستان ولسی جرګې د ملي شورا غړي کمیټې ته لس غړي معرفي کړل. د کابل د کرنې د پراختیا په هدف د 209 پروژو تړونونه لاسلیک شول او د ولسمشر محمد اشرف غنی میرمن بیبی ګل غنی وایي چې له مخدره موادو سره مبارزه ملي پیوستون ته اړتیا لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر تقنینی فرمان باندې د بحث لپاره د ملي شورا غړي کمیټې ته لس غړي معرفي کړل. د دې جرګې دویم مرستیال حاجی ظاهر قدیر چې د نن ورځې د جرګې مشري کوله د کسانو ته د تایید رای د ورکولو اعلان وکړ.
څوک چې د بیل لست سره موافق وي شین کارت، څوک چې مخالف وي سور کارت.
بلې خوا د ولسی جرګې غړیو په عمومي غونډه کې همدارنګه له حکومت څخه وغوښتل چې راتلونکي انتخابات باید شفاف ترسره شي. تر دې وړاندې د ولسمشر دوه تقنینی فرمانونه ملي شورا ته تللي چې لومړی د دواړو مجلسونو لخوا رات او دوهمې ولسی جرګې رات او مشرانو جرګې تایید کړی چې اوس به د قانون له مخې د دواړو مجلسونو څخه جوړه ګډه کمیټه پرې پریکړه کوي. د افغانستان د میروختیا وزیر وایي د تیرو کلونو په پرتله په هیواد کې د پولیو د پیښو کچه کمه شوې ده. فیروزالدین فیروز نن خبر اعلانو ته وویل چې د پولیو واکسین د تطبیق مرکزونه په ټولو ولایتونو کې فعال شوي او په همدې دلیل په هیواد کې د دې ویروس پیښې کمې شوې دي.
د افغانستان د دولت ژمنه دا ده چې پولیو د کال تر اخره پورې په بشپړه توګه له منځه یوسي. موږ سږ کال په هیواد کې د پولیو د شپږو پیښو شاهدان وو چې دا د تیر کال په پرتله 8 پیښې کموالی ښیي.
تر دې وړاندې هم په کراتو ټینګار شوی چې پولیو یوه خطرناکه ناروغي ده او اړتیا ده تر څو د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره پراخ کمپاینونه ترسره شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی میرمن بیبی ګل غنی وایي چې له مخدره موادو سره مبارزه ملي پیوستون او ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. میرمن غنی دا خبرې نن له مخدره موادو سره د مبارزې د یووالي ملي ونې په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. میرمن غنی وایي له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د هیواد ټول وګړي باید ګډه هڅه وکړي او د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره فعاله ونډه واخلي. د هڅې په داسې حال کې پیل شوې چې دا مهال په هیواد کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. او د کابل د کرنې د پراختیا په هدف د 209 پروژو تړونونه له یو شمیر افغاني شرکتونو سره لاسلیک شول. د کرنې وزیر اسدالله زمیر نن دغه تړونونو د لاسلیک پر مهال ویل چې د پروژو له بشپړېدو سره به د کابل ولایت په اړوند ولسوالیو کې د اوبو ضایعات کم او کرنیز حاصلات به زیات شي. ښاغلی زمیر ویل دغه پروژې د کابل ولایت په 14 ولسوالیو کې د بزګرو ستونزو ته په کتو سره پلان شوي او په لږه موده کې به بشپړ شي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له فرشتې جلال زای څخه اوري.
تا
ترکی مطبوعاتو نن د دې هېواد د حکومتي چارواکو په حواله د سمندري او ځمکنیو قواوو د لږ تر لږه 103 جنرالانو د نیولو خبر ورکړ. دا کسان په ترکیه کې له وروستۍ ناکامې کودتا سره د تړاو په تور نیول شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپلو خلکو سره ژمنه کړې چې د ده په وینا د پاککاری عملیات به جاري وي او ویل کېږي چې په دې بهیر کې تر اوسه تر 6000 تنو زیات نیول شوي دي. اردوغان پرون په استانبول کې وویل چې ټولې دولتي ادارې به په امریکا کې د میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن د پلویانو له ویروسه پاک کړي. انقره پر ګولن تور لګوي چې د جمعې په شپه د اردوغان د حکومت پر ضد د ناکامې کودتا په پلان کې لاس درلود. د ترکیې حکومت پرون له امریکا وویل چې له امریکا به د ګولن د ایستلو غوښتنه وکړي. فتح الله ګولن په ترکیه کې د رژیم پر ضد ناکامه کودتا غندلې او په دې کې خپل رول رد کړی دی. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په دې اړه د امریکا ان بی سی تلویزیون ته په دې اړه چې ولسمشر اردوغان شایي له دې پیښې د خپل قدرت د لا ټینګولو لپاره کار واخلي وویل
We think it's very important that he doesn't do that obviously that
They were certainly the most fikr kawch dar dera muhim khabar da che dai ba dast kar na kawi da karbala rupai tahdi NATO aw mushtulo sara da ghap riko ki sakhti paida kri mush da turkiye la hukumat ghustan la ru che khpal last dumra na ghazawi che demokratiko bahiruno ta da hughi par taahud pushtani aw shak paida kri په ترکیه کې د حکومت اپوزیسیون ګوند د خلکو جمهوریت ګوند نن وویل چې د ناکامی کودتا لپاره د حکومت ځوابي اقدام باید د قانون په چوکاټ کې وي او په دې پیښه کې مشکوک کسان باید په قانوني محاکمو کې محاکمه شي. د امریکا د جمهوری ریاست مرستیال جو بایدن نن د دې هیواد په لویزیانا ایالت کې د پولیسو د یو افسر د دریو افسرانو قتل غندلی او لکرکی ډک کارې بللی دی. بایدن نن په استرالیا کې د خبرو پر مهال وویل دا زموږ په خپل کور کې زموږ د ژوند پر طریقه یو گزار دی. امریکایي چارواکي وایي چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. د لویزیانا په باتون روج سیمه کې یو پخواني عسکر چې تورې جامې اغوستې وې او زیات او چاودیدونکي مواد ورسره وو د قانون د انفاس پر ځانګړو ځواکونو ډزې وکړې چې درې تنه پکې ووژل او درې تنه زخمیان شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د دې پیښې په اړه وویل
Regardless of motive. The death of these three brave
They were brother Ladich da hamle por hadaf khabari woklo da de druyoz raworo afsarano wajal kedal ha khatar sargandawi che padi hiwat ke police har raz ur sara makhamqti mush bayad de mutahid wolas patoga palwar jagwa wayi che da police por zad dast tashaddud hit tawjeh ne lari hamla kaun kai nah wisht kalan aw da kinzas shar osidun kai balal shawaydi د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند څلور ورځنی کنوانسیون نن په اوهایو ایالت کې پیل کړي. په دې سره غونډه کې به د امریکا جمهوریت ریاست لپاره میلیونر ډونالد ټرمپ د دې هیواد د جمهوریت ریاست د جمهوریت غوښتونکو ګوند رسمي کاندید معرفي شي. په دې غونډه کې به د امریکا د سنا د اکثریت مشر میچ مکونل او د کانګرس د استاذ د مجلس مشر پاول راین ویناوي وکړي. د جمهوریت غوښتونکو په کنوانسیون کې به د جمهوریت غوښتونکو ګوند نور غړي ټیټ کروز، کریس کریستی، سکات واکر او مارکو روبیو هم خبرې کوي چې له انتخاباتي مبارزو وتلي دي. دا غونډه به د پنځشنبې په ورځ د ډونالد ټرمپ په وینا پای ته ورسیږي.
زموږ غږله ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې باوري چې د ولسی جرګې سرپرست مشر وایل چینا لاسګونه اویغور کورنۍ د افغانستان په ختیځ کې ځای پر ځای شوې دي. د افغانستان حکومت هر کال د روژې 15 نیټه د ماشومانو د مالی ملاتړ ورځ نومولې ده.
صندوق د روژې د ملاتړ لپاره د کومک لپاره د ماشومان چې په بزاحت دي یتیم دي یا سپزیر ماشومان چې دي
د افغانستان د کرنې وزارت د کابل په ولسوالیو کې د اوبو د ضایعاتو د کمولو لپاره د حاصلاتو د زیاتولو په مقصد پروژه پیل کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشنل ګوند غړی او خدای خدمتکار شعیب خان د وسلوالو په ډزو وژل شوی. د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ کې پر دې بحث کوو چې د ښځو د کار هدف یوازې د کورنۍ اقتصاد پیاوړي کول نه دي.
خزه د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي. د خزو خپل د خزو او د نارینه او د ژوند د ښګړې لپاره کار کوي ترڅو چې یو پرمختګ ټولنه ولرو.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې له یوې نوې برخې سره د خبرونې په وروستۍ برخه کې خبرېږي. د افغانستان د ولسی جرګې لمړی مرستیال وایي چې د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د ختیځ ترکستان په نوم د ډلې 15 اویغور کورنۍ چې له چین راغلي دي میشته شوي دي. ظاهر قدیر چې نن یې د دې جرګې مشري کوله وویل د داعش په ګډون بېلابېلو وسلوالو مخالفو ډلو د ختیځ وضعیت کړکېچن کړی او حکومت یې باید پر وړاندې اقدامات وکړي. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار کې د داعش په ګډون د بهرنیو جنګیالیو موجودیت منی خو ټینګار کوي چې دا وسلوالې په ننګرهار کې ځپلي او د له منځه وړلو لپاره یې لازم تدابیر نیول شوی دی. په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واورئ.
بلې تکل صاحب، لکه چې تاسو وویل نن بیا هم پولیسي جرګه کې آزاد بحث تر ډیره د افغانستان په نام نه په ځانګړې توګه په ختیځ کې د داعش د وسلوالو په فعالیتونو ورټولو وکیلانو بیلابیلې څرګندونې وکړې. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال دا وایي چې داعش یوه نړیواله او خطرناکه لوبه ده چې له منځه وړل یې اسان کار نه دی او پر وړاندې باید جدي اقدامات وشي. ظاهر قدیر چې نن یې د جرګې مشري هم کولای دا وکړه چې افغان حکومت د داعش په وړاندې په جګړه کې کومه لاسته راوړنه نه لري.
ما یک ولسوالی داریم به نام دیبالا، کمیال 50 جنایت در بینش است از چین ترکستان شرقی. ما تنها چار دیوالیه ولسوالیه در اختیار ماست، چرا ای که پکس قبول نمیکنه؟ حکومت تاروز میکنه، خراف دقر ایلا میتر میره در کو میشینه. حکومت که دشه خود کرد دایش پس نهده و مناطق خود قرار میشینه. یک قدم تا بال پیشرفت نشده، هیچ منطقه از دستشان گرفته نشده.
ښاغلی قدیر زیاته کړه چې په لنډ وخت کې د داعش ډلې له منځه وړل امکان نه لري او د بشپړ له منځه وړلو لپاره باید پریکنده او کوټلي ګامونه واخیستل سي. داعش شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د شینوار په ولسوالۍ کې سر راپورته کړه او په کمه موده کې خپل فعالیتونه سپین غار، نازیانو، هسکې مینې، کوټ او بټي کوټ ولسوالۍ ته پراخ کړل. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت په د داعش په لیکو کې د بهرنۍ جنګیالیو شتون مني خو ټینګار کوي چې د داعش وسلوالۍ په ننګرهار کې ځپلي دي او بشپړو لمنځړو لپاره لازم تدابیر لري او دا مهالم په ننګرهار کې دوی په وړاندې هوایی او ځمکني فعالیتونه روان دي. دغه وزارت ویاند دولت وزیر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دای سره خو اکثر بهرنیان دي. موږ مخکې ویلو چې پاره د لاسو نفرو کې 15-16 نفر آته بهرنیان ورسره دي. د خر ناغي خواره تیریږي. خو یو شاید ستویل شم چې په شینوارو کې په دې ولسوالۍ کې د او ملاماته شوی تنه د شینوارو ولسوالۍ په چین کې او په آس کمینه او په کوټ کې یو څه برخه د داعش راغلی نازیانو کې. خو موږ تصمیم نیولی دی چې موږ عملیات کوو. موږ کوښښ کوو چې عملیات زر ختم شي، که په یوه اونۍ کې وو، که په دوه اونیو کې وو، که په درې اونیو کې وو. هر څومره چې وو موږ کوښښ کوو چې عملیات زر ختم شي. دوی تصمیم
داعش فعالیت په ننګرهار کې خلک سخت اندېښمن کړي دي. د تېرې جمعې په ورځ باندې افغان ولسمشر ننګرهار ته ولاړه او هلته د داعش د له منځه وړلو ژمنه وکړه. دوی وویل چې په دوه اونۍ کې به داعش له منځه ولاړ سي. خو ظاهر قدیر چې نن د ولسي جرګې کې څرګندونې کولې دوی وویل چې دا یې تازه له ننګرهار راستون سوی ده او امکان نه لري چې داعش جنګیالي حتی په 3-4 میاستو کې له منځه ولاړ سي. په وړاندې باید حکومت پریکنده ګامونه واخلي. همدارنګه وویل چې د داعش له جنګیالیو سره د افغان ځواکونو په جګړه کې سلګونو کورنۍ هلته متضرره شوي دي او سلګونو کورنۍ خلکو کورونه پرېښي دي. همدارنګه نورو سیمو ته کوچېدلي دي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه کوم. افغان صاحب، له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو وام اوریدل چې د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې مرستیال ظاهر قدیر چې ننګرهار د پولیسي جرګې کې استازی دی او نن یې د ولسی جرګې په سرپرست په توګه مشري کوله، وویل چې د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د ختیځ ترکستان د ډلې لسګونه اویغور کورنۍ ځای پر ځای شوي دي. د همداراز پر حکومت انتقاد وکړ چې په دې سیمه کې د داعش او د نورو بهرنیو جنګیالیو پر ضد اقدامات نه کوي. په دې اړه د نور بحث لپاره دا شیبه د ننګرهار د والی ویان الطاوله خوګیانی د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. په ژوندۍ بڼه له دوی سره خبرې کوو. خوګیانی صاحب، له تاسو نه مننه چې خپرونې ته مو زموږ بلنه ومنله. د ښاغلي قدیر د څرګندونو یوه برخه مو واورېده چې دی وایي د په دې سیمه کې د ننګرهار ولایت په بیلابیلو برخو کې د بهرنی جنگلی ځای پر ځای شوی دی. ستاسو معلومات په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت او په خپل ولسمشر مخ کې د دې وسلوالو د ځپلو او لمینځ وړلو ژمنه کړې وه، څه دي چې تر اوسه پورې په څومره شمیر وسلوال په دې سیمه کې مخصوصا په اچین ولسوالۍ کې لا هم شته؟
مننه، سلام وړاندې کوم تاسو ساسي اوریدونکو ته. رښتیا هم د نګرهار عموما په سرحدي سیمو کې د داعشیانو حضور شتون لري، ولې په هغه کچه چې ویل کېږي چې ګوندې د دې سیمې لپاره به یو ګواښ پیدا کړي نه دی. دوی ځپل شوي دي، اکثر یې وتل شوي دي، او په دې کم شمیر سره دوی په غرنیزو سیمو کې په هغه سیمو کې چې هلته زیات ولسي وګړي میشت نه دي، هلته د کاروبار چار نه ترسره کېږي، دوی هلته حضور لري چې زموږ د هوایي ځواک له لورې په دې وروستیو کې
مگر خوګیانی صاحب دوی خو کولی شي چې امنیت هم د دې سیمې او هم د شاوخوا سیمو له ګواښ سره مخامخ کړي.
بلې، مخکې ما یادونه وکړله چې موږ دا تاییدوو چې په نګرهار کې خصوصا په ترهادي سیمو کې دایي شتون لري، او د دوی شتون خپله یو ډول ګواښ دی، خو دا ګواښ په دومره کچه نه دی چې موږ په ډېره کچه تشویش ولرو. مخکې ما یادونه وکړله چې زموږ هوایي ځواک هر مهال په دې وروستیو کې دوی په نښه کړي دي، دوی نه دي پرېښوستي چې دوی اقلا ډله ییز ډول سره هم راټول شي. دوی وژلي دي او له منځ یې وړي دي. دوی دپاره نوي پلانونه هم پیل شوي دي په دې وروستیو کې څو ورځو کې، نوي تکتیکونه دي چې د دې له مخې به انشاءالله موږ اطمینان ورکوو په نګرهار، خصوصا په سرحدي سیمو کې، په هغه سیمو کې چې هلته د داعشیانو حضور ولري، دوی به له منځ یوړل شي.
د اویغور د کورنیو په اړه راته ووایي خوګیانی صاحب، چې په څه شمیر اویغور کورنۍ د افغانستان په ختیځ کې مخصوصا په ننګرهار ولایت کې ځای پر ځای شوي دي، او دوی څوک دي اصلا په دغو کورنیو کې د کورنۍ غړي دي او که وسلوال هم ورسره دي؟
تاسو پوهیږئ چې اکثره کله چې
اویغور
کورنۍ په ننګرهار کې دایشان وزل کیږي، اکثریت د کډوالو په نوم اورګزی چې دوی په خوار غلی وو، اکثره دوی چې دوی د عموما د دایش غړیتوب لري، یا د ځینی داسې کسانې هم چې دوی په برابرۍ کې شتون لري. ښایي چې ځینې د ستونزو له امله کډوال هم پکې اوسېږي، خو اکثریت یې د دایش ډلې سره ملګري وو، اوس هم په ځینو سیمو کې دوی ورسره ملګرتیا لري چې دوی هر مهال په نښه کېږي او له منځه وړل کېږي.
همدغه دقیقا زما مطلب همدغه اویغور کورنیو ته دی، ښاغلی خوګیانی، چې دوی په دغه ترکیب د کورنیو کې آیا یوازې ماشومان او ښځې دي چې کډوال شوي له خپلو سیمو بې ځایه شوي راغلي افغانستان ته، او که دا همغه د همغو وسلوالو کورنۍ دي چې له داعش سره یو ځای شوي دي؟
دوی عموما تاسو پوهیږئ چې داعش یوه هغه ظالمه ډله ده، بېرحمه ډله ده، چې دوی عموما د بشر حقونو ته هېڅ ډول درناوی نه لري. له دوی سره که چیرې تنکي ځوانان یا تنکي ماشومان واوسېږي، دوی پهنې خپل وحشت برخه کې استفاده کوي، یا که چیرې له دوی سره کومه سیمه کې مېرمن واوسېږي، هم دوی ځینې په وحشتي عملو کې استفاده کوي. ولې تر اوسه پورې په دې وروستیو کې موږ سره داسې دقیق اطلاعات نشته دی چې اوس یې هم له دوی سره ډله ییز یا په ګڼ شمېر کورونه کورنۍ اوسېږي، چې هغه کې دې هم ماشومان وي او هم دې مېرمنې اوسېږي. ولې څه موده وړاندې دغسې اطلاعات وه چې په وروستیو کې دغه اطلاعات تازه شوي نه دي؟
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ننګرهار د والي ویان اتاوله خوګیانی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د افغانستان په ختیځ کې د بهرنیو جنگیالیو او په تیره په دې وروستیو کې د اویغور د وسلوالو د کورنیو د موجودیت په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
قدر من اوریدونکو او اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کو. اسد الله لودین د کابل د نن چاپ ورسپانې کتلې او په لنډی سر راته وایي چې په پانو کې څه خبره شوي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره کابل ته د امریکا د لوی درستی سفر او د انتخاباتي سیستم اصلاح ته ځانګړي کړي دي. هیواد دولتي ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي د امریکا د پاوز لوی درستی جنرال جوزف ډانفورد پرون په کابل کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو تمویل او تجهیز ته به دوام ورکوي. په سر مقاله کې راغلي امریکا او نور هیوادونه باید دا درک کړي چې پاکستان تروریزم روزي او همدغه ترهګر په افغانستان، هند او چین کې تخریبي فعالیتونه کوي. د سر مقاله لیکوال ویلي افغان حکومت په خپل خاوره کې د عمر نری په نوم هغه وسلوال کس وواجه چې د پاکستان د پوز پر خونځي خونړي برید کې لاس درلود. د ورسپانې په باور افغان حکومت له پاکستان هم ورته تمه لري چې مخالفین له منځه یوسي، نه دا چې امن ځای ورته برابر کړي. سرخط ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي په تیرو لسو ورځو کې دا دویم ځل دی چې لوړ پوړي پوځي امریکایي چارواکي کابل ته سفر کوي. په مطلب کې راغلي په لسو ورځو کې کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر او لوی درستی سفرونه په دې معنا دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې نوي پړاو ته ننوتلې دي. د مطلب لیکوال ویلي دغه سفرونه وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په اړه خپله پالیسي بدله کړه او وی ویل چې له افغانستانه به یې ځواکونه په تدریجي ډول وځي. په مطلب کې راغلي له تروریزم سره د پوځي مبارزې سربیره باید دې ته هم هڅه وشي چې له فرهنګي لارې د خلکو پوهه لوړه او د افراطیت او سخت دریځۍ په وړاندې ودرېږي. ملي ارمان ورسپانې بیا خپله سر مقاله د ملي وحدت حکومت د نږدې دوه کلونو پوره کېدو او د انتخاباتي نظام د اصلاح لارو چارو ته ځانګړې کړې ده. په سر مقاله کې راغلي په راتلونکي سمبولې میاشت کې د حکومت دوه کاله پوره کېږي او د مشروعیت له نشتوالي سره مخ کېږي. خو د سر مقالې د لیکوال په باور دوه کاله په داسې حال کې په پوره کېدو دي چې د انتخاباتو نظام نه دی اصلاح شوی او ولسي جرګه هم غواړي چې انتخابات ونه شي او وکیلان خپلو دندو ته دوام ورکړي. اصلاح ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي حکومت د انتخاباتي نظام اصلاح او د انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. په سر مقاله کې راغلي حکومت په داسې حال کې د انتخاباتي نظام د اصلاح خبره کوي چې تر اوسه د انتخاباتي اصلاح په اړه د ولسمشر فرمان له ګونګ برخلیک سره مخامخ دی او معلومه نه ده چې د ملي شورا ګډه کمیټه به تایید کړي او کنه.
زمون غاګله ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د روژې د میاشتې 15مه نیټه به له دې وروسته په افغانستان کې له بېوزله ماشومانو څخه د ملاتړ د ورځې په نوم منزل کیږي. د ولسمشر ویان هارون چخان سوري نن ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې اړه د کابینې په غونډه کې پریکړه شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د حکومت د دې اقدام ستاینه کوي خو د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې حکومت باید په هیواد کې د بېوزله او بې سرپرسته ماشومانو لپاره پراخ پروګرامونه طرحه کړي. اجمل تورمن او په دې اړه تفصیل.
ولسمشر مانی ویان هارون چخانسوری وایي د افغان حکومت د کابینې د پریکړې لمخې به تر دې وروسته د هرې روژې د میاشتې 15مه نیټه له بېوطله او بې سرپرسته ماشومانو څخه د ملاتړ د ورځې په توګه منزل کیږي. ښاغلی چخانسوری وایي چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو عدلي او مالي وزارتونو ته دنده سپارل شوې چې بېوطلو ماشومانو ته د مرستې د صندوق جوړولو د قانوني اړخ په اړه په یوه طرحه کار او د کابینې راتلونکي غونډې ته وړاندې کړي.
نو کابینې کې پر دې باندې بحث وسو. په دې خاطر تصمیمونه پنځلسمه د روژې به د دې ورځې په نامه یاد صندوق جوړي چې د ملاتړ لپاره د کومک لپاره د ماشومان چې بې بزاحت دي، یتیم دي یا سپذیر ماشومان چې دي.
ښاغلی چخانسوری وایي چې په دې اړه د اسلامي سازمان د غړو هیوادونو په وروستۍ غونډه کې چې په ترکیه کې جوړه شوې وه هم خبرې شوې وې چې دغه ورځ باید د ټولو غړو هیوادونو لخوا د بېوطله ماشومانو د ملاتړ په توګه ونمانځل شي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو له مخې نن سبا په ټول افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان اغیزمن او د بېوطلۍ او خوندي چاپیریال د نشټون له ستونزو سره مخ دي. د یاد وزارت د معلوماتو لمخې دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې 191 داسې کورنۍ او بهرنۍ موسسې شته چې د ماشومانو د حقونو او ملاتړ په برخه کې کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د حکومت دا اقدام ستایي او د بېوطله ماشومانو د ژوند د وضعیت د ښه کېدلو په برخه کې ورته هیله مندي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما فکر میکنم چې هغه پروګرام بسیار خوب است.
زه فکر کوم چې دا یو ډیر ښه پروګرام دی. خلک هڅه هم د خپل روژې سرسایه ورکوي. هغه دې په دې صندوق کې واچوي چې د بې وزلو کورنۍ او ماشومان لپاره یو ګټور ټولنیز کار تر سره کړي.
خو د چارو یو شمیر کارپوهان به وایي چې د بې وزلو ماشومان د لاسنیوي په هدف لکه حکومتي پروګرام پرته هم خلک د ثواب په هدف پروژه کې دا کار کوي، نو حکومت ته لازمه ده چې په دې برخه کې په نورو پراخو پروګرامونو فکر وکړي. د چارو کارپو او د اشیانې په نوم د کارګرو ماشومانو د مؤسسې رئیس انجینیر محمد یوسف وایي چې حکومت د بې وزلو ماشومانو د ستونزو د هواري په هدف د یادو ماشومانو د کورنۍ غړو ته کاري زمینې برابرې او هم د په ملي او د اړوندو ادارو په بودیجه کې د دوی برخه معلومه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت غواړي د روژې 15مه هر کال د ماشومانو سره د مالی ملاتړ د ورځې په نوم هغه د نومولې ده. غواړي چې په دې ورځ د خلکو مالی ملاتړ له ماشومانو سره جلب کړي. تاسو چمتو یاست چې له ماشومانو سره د پتیره د بهغه نیټه باندې چې د حکومت لخوا اعلان شوې ده مالی مرسته وکړي او له هغه صندوق سره چې حکومت په پام کې نیولای دی مالی مرسته وکړي؟ که په دې اړه نظر لري او یا په دې برخه کې کوم بل ځانګړی نظر لري نو خپل نظر د افغان بی سیم په 1903 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د کابل ولایت په ولسوالیو کې د کرنې د پراختیا په مقصد د 290 پروژو تړونونه له یو شمیر کورنیو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د کرنې وزیر اسدالله زمیر نن د دې تړونونو د لاسلیک په غونډه کې وویل د دې پروژو له بشپړېدو سره به د کابل په اړوندو ولسوالیو کې د اوبو ضایعات کم او د بزګرو حاصلات زیات شي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په دغه نوو 12 پروژو کې د اوبو بندونه، کرنیز او د زعفرانو فارمونه، کانالونه او ویالې سربندونه، حیواني کلینیکونه، د کرنیز آفتونو د مخنیوي مرکزونه او داسې نور شامل دي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر د دغو پروژو تړونونه د دوشنبه په ورځ له یو شمېر افغاني شرکتونو سره لاسلیک کړل. خاغلی زمیر وویل دغه پروژې د کابل ولایت په 1400 کې د بزګرو ستونزو ته په کتو سره پلان شوی او په لږه موده کې به بشپړ شي.
دوازده پروژه که ما امروز تسلیم میکنیم در حدود 13000 شهروندان داخل باغدارای ما.
دولس پروژه چې نن یې تسلیموو په مختلفو ولسوالیو کې به ځینې 10000 بزګر، باغ لرونکي او د سیمو اوسیدونکي ګټه پورته کړي. همدارنګه په کابل ولایت کې به 3000 جریبه نوې ځمکه کښت آماده شي. سربیره پر دې هڅې روانې دي چې د بزګرو د ستونزو کمولو او د دوی د حاصلاتو زیاتولو ته نورې پلان شوې پروژې هم پلي شي. په دې برخه کې شپه او ورځ هڅې کیږي.
د کرنې وزارت مسؤلینو وویل په دغو پروژو به د کرنې وزارت شاوخوا 20 میلیونه افغانۍ ولګیږي. د پروژو د تړونونو د لاسلیک کولو په مناسبت په جوړې غونډه کې د کابل ولایت د 1400 د بزګرانو، مالدارو او باغلرونکو استازو برخه اخیستې وه. په جوړه غونډه کې د کابل والی حامد اکرم وویل هڅه کیږي چې په دې پروژو کې ښځو ته د دوی له توانایي سره سم برخه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ولایت اړوندې ولسوالۍ د حاصلاتو او ډول ډول میوو د تولیدولو وړتیا لري، خو بزګر او باغ لرونکي تل له حکومت غواړي چې د حاصلاتو د زیاتوالي په برخه کې ورسره مالی او تخنیکي مرستې وکړي. بزګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې یادې پروژې به د دوی ستونزې تر یوه حده کمې کړي. د دې بزګرو له ډلې حاجي حیات الله وویل
دونه به درته ووایم که دغه پروژې تطبیق شي په صادقانه ډول باندې د اوبو ضایعات به نه ځي، د حاصلاتو لوړوالی پرې باندې راځي، ځکه چې وافره اوبه یو نبات ته ورکې دی ښه حاصل به باندې ورکوي.
ډېر خلک به په کار شي ځکه ساختماني کارونه دي پکې، د اوبو په زیاتوالي محصولات زیاتي.
د کرنې وزارت چارواکي وایي د افغانستان 80% خلک په کرنیزو چارو بوخت دي او د دوی د حاصلاتو د زیاتولو لپاره د حکومت او نړیوالو مرستندویو مؤسسو په مرسته لنډمهاله، منځني او اوږدمهاله پروګرامونه ترتیب شوي چې په ځینو سیمو کې پیل شوي هم دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم په خپلو ویناګانو کې د کرنې د سکتور پراختیا د حکومت په لومړیتوبونو کې شمیرلې او ویلي دي چې د کرنې په برخه کې پر ځان د بسیاینې کارونه پیل شوي دي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ماسپخین 2:13 شوې. قدر من اوریدونکو، اوس فرشته جلال زی ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر تقنیني فرمان په اړه د ملي شورا ګډې کمیټې ته نن لستنه اور معرفي کړې دي. د جوزجان سیمه ایز چارواکي وایي چې د ام ټي ان مخابراتي شرکت څلور کارکوونکي په قوشتېپې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوي دي. د ترکیې مطبوعاتو نن د هیواد د حکومتي چارواکو په حواله د سمندري او ځمکنیو قواوو د 103 جنرالانو د نیولو خبر ورکړی دی. د بحرین محکمه د شیا پوزیسیون ډلا الوفاق د تشدد او تروریزم د ملاتړ په تور منحل اعلان کړه. د عراق یو لوی شیا مذهبي مشر مقتدا الصدر خبرداری ورکړی، هغه امریکایي پوځیان به په نقشه کوي چې د داعش د وسلوالو پر ضد مبارزه کې د همکارۍ لپاره ور روان دي. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې د امنیتي ځواکونو او د اپوزیسیون د پلویانو وسلوالو ترمنځ نښتې نن هم روانې دي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن نن په استرالیا کې د خبرو پر مهال د خپل هیواد په لویزیانا ایالت کې پر پولیسو حمله او د دریو پولیسو قتل غندلی دی. بایدن دا پیشه له کرکې ډکه بللې او ویلي دا زموږ په خپل کور کې زموږ د ژوند پر طریقه وار دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د کرنی او مالداری وزیر نن له یو شمیر افغاني شرکتونو سره د کرنی د پراختیا په برخه کې د 12 پروژو تړونونو لاسلیک کړل. اسد الله زمیر نن دغه تړونونو د لاسلیک کولو په مراسم کې وویل چې دغه پروژې به د هیواد په مختلفو ولایتونو کې عملي شي.
12 پروژې چې نن یې تسلیمو په مختلفو ولسوالیو کې به ځینې 10,000 بزګر، باغلرونکي او د سیمو اوسیدونکي ګټه پورته کړي. همدارنګه په کابل ولایت کې به 3,000 جریبه نوې ځمکه کښت آماده شي. سربیره پر دې حد سره روان دي چې د بزګرو د ستونزو کمولو او د دوی د حاصلاتو زیاتولو ته نوري پلان شوی پروژې هم پلي شي. په دې برخه کې شپه او ورځ هڅې کیږي.
د شغل زمیر په خبره ده دغه پروژو په عملي کولو سره به د کرنی، مالداری او اوبو لګولو په برخه کې ډيري اسانتیاوي برابر شي او اقتصاد به ګټه ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو متلونه وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د هیواد ترانسپورټي او ساختماني سیستم ته زیان رسولی دی. د دې خونی مرستیال خان جان الکوزی ازادي راډیو ویل چې اوس مهال په افغانستان کې 50% ماشینري پټه پولاړه ده او له پاکستان سره هم د ساختماني موادو په وارداتو کې لږوالی راغلی دی. د شغل الکوزی په خبره دغه سیستمونه به هغه وخت فعال شي چې په هیواد کې اقتصادي ماشین په حرکت راشي. په کابل کې د خوراکي موادو بیې په دې ډول دي: یو ومني بوجي وارداتي وړه 1,300 افغاني، یو بوجي ورجه 1,550 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بره 2,450 افغاني، 14 لیټر غوړي 1,500 افغاني. د هم د نفتي موادو بیې: یو لیټر ډیزل 15 افغاني او یو لیټر پټرول بیا 9 افغاني. د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې: یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 90 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستاني کلدار 1,648 افغانۍ. د خبر نو پای
زمون غاګل ازادي رادیو او رینا څرګندو وسلوالو د خیبر پښتونخوا په سوابې سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی په خوانی غړی او د پچا خان د خدای خدمتګارو د تحریک زوړ مشر شعیب خان په دازو وژلای دی. د عوامي نېشنل ګوند چارواکو د شعیب خان وژنه غندلې او دی د دې ګوند لپاره سترزایا بللې ده. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو خبريال ذبیح الله شفق راکوي.
نامعلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا صوبې په سوابې سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی په خوانی غړی او د پاچا خان د خدای خدمتګار تحریک زور غړی حاجي شعیب خان په ډزو وژلی دی. د سوابې ځای پولیسو رسنیو ته ویلي چې دا پېښه د یکشنبې په ورځ ماښام د سوابې په یار حسین نومي ځای کې رامنځته شوې ده. د دوی په وینا شعیب خان په حجره کې ناستو چې دوه نامعلوم موټر سایکل سپرو وسلوالو پرې ناتره ډزې وکړې چې په نتیجه کې شعیب خان ټپي شو، خو بیا وروسته یې په هسپتال کې ساه ورکړه. پولیس وایي چې تر پیښې وروسته یې پلټنې پیل کړې او د بریدګرو وسلوالو د نیولو لپاره یې تلاشي عملیات او چاپې هم اچولي دي. په سوابۍ کې د عوامي نېشنل ګوند سیمه ییز چارواکي توصیف اعزاز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شعیب خان د پاچا خان ملګری او خدای خدمتګارو چې په سیمه کې پر سیاست سربېره پولیسي خیر ښېګڼو کې هم پراخه او فعاله برخه لرله. نوموړی په دې اړه وایي
خوجی د باچا خان بابا در دستراسو خدای خدمتگار تحریک غړی او عوامي نېشنل ګوند ایم پی اے پاتې شوی دی او دا غو خدمت صرف په عوامي نېشنل پاتې کېږي بلته کې چې کوم زمونږ ولسی جرګه ده هغه دا غي غړی وو او په نننی دور کې هغه د ولسی جرګې چیرمن وو او په هر کلی کې په هر ځای کې هغه جرګې نه نواسي کړی دی خپل صدر به خلکو ته ورځو خلک به رضا کول خلکو دښمنۍ تابګنې ختمولې نو دا غو چې کوم کردار په ځواب کې ونه لکړوي مې چې مونږه د یو ډېر خمشر نه مخ شو.
خاغلی توصیف د خیبر پختونخوا حکومت غوښتنه وکړه چې د عوامي نېشنل ګوند د غړو د ژوند خوند کولو لپاره دی اقدامات وکړي او د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره دی د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي.
یو کلی زر غاگونا
گران اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامي په تیر برخه کې ایوب نور محمد او ناصر ته په بدل نوم فیسبوک جوړ نه کړ ځکه ایوب پوهیږي چې دا غیر قانوني کار دی. اوس راځي واورو چې د کلی شزی په ټولګي کې پر کومه موضوع خبرې کوي.
دا دای ناصر ایمیل هم جوړ شو ته ودرې چې د فیسبوک آدرس جوړول لپاره نور څه پکار دي ټول مې په دې کتابچه کې لیکلي دي.
دغه تڼۍ کې کاګه
زه پوهېږم چې څه وکم. هو پیات مې شو اول باید یو نمبر ته انتخاب کو.
پیدا مې کړ د یوې نجلۍ نمبر پې کېږدو هیڅوک به هم پوه نه شي چې موږ یو.
نه د نجلۍ نوم ښه نه دی ناصره.
د نجلۍ نوم چې نږدې نو خپل نوم ولیکه نور محمد جان.
غوسه کېږه ما ناصره پرېږده چې ښه فکر وکړو یو بل نوم به پیدا کړو. هو پجرو څنګه دی؟
څه پجرو؟ ښه خبره ده هیڅوک به مو نه پیژني. دلته باید د زیږیدو نیټه هم ولیکو آن ورځ او میاشتې.
ښه سمه ده یو شی به ولیکو.
لکه چې کار یې خلاص شو.
اوه نور خلاص دی
بې شکه دي درمامه ده.
اوس نو راځه ناصره چې د کلي هلکانو ته فرینډ ریکوست ولیږو. ودرې چې د خدای داد نوم ولیکم. خو دای داد دغه دی خدای داد مې پیدا کړ.
بې شکه یې سیا وک سیا مچولی ریکوست ور ولیږه.
لیږم ای ته یو دقه صبر وکړه. دا دی ور ومې لیږه. خدای دی وکړي چې زمونږ ریکوست ومني مونږ خو نه پیژني.
منی تشویش مه کوه اوس وګوره چې نور د کلي نه څوک پیدا کوی شو.
سعید اولټو سعید
وی دا د ټولې ښځې لمانه وختي را رسېدلې.
ستړي مه شي اجرې په خیر راغلې.
خیر اوسې شفیقې.
په خیر راغلې اجرې تورې.
خیر اوسې
راځه اجرې دلته کښېنه.
وی پښې مې په درد شوې. سترګې دې روښانه شفیقې. شکر چې زوی او خاوند دې په خیر خلاص شول.
ژوندۍ اوسې اجرې. اجرې تورې موږ ویل چې رابه نه شي سر لږ ته ویلی وو چې درځم بیا یې بېرته اول راولېږه چې نه شم درتلی.
او ګلپري لورې ناروغه وه ما ته یې ویل ته ځه زه به بله ورځ ورشم.
ولې د زرلښتې په لور څه شوي؟
وی زرمینې ماشه لمسۍ خو مې هېڅکله له بازاره څه نه اخلي. نه پوهېږم څنګه پیسې لاسته ورغلې. له دوکانه یې کوم شی اخیستي دي او خوړلې دي.
الا نو ستونی به یې ورته نیولی یا؟
هو ستونی یې نیولی او تبه یم ده. هېڅکله څوک پیسې نه ورکوي. د جمیل ماشومانو ته بې ځایه پیسې ورکول نه خوښېږي.
شفیقې نفیسې مې ویلي وو چې درځم څنګه رانغله؟ نه پوهېږم زرمینې هغه بیچاره مې یو سر و سل سودا ده.
او اوس خو مکتب ته هم نه ځي. خدای دې وکړي چې جوړه وي. چیرته جوړه ده؟ هغه ورځ ورکره ورغلې وم هیچ جوړه نه وه، بیخي تکه زیړه الوتې وه.
هو سخته ده، دا خبرې خو بد تاثیر کوي بنی آدم باندې.
خوارکۍ څومره په سختۍ خپل کارونه جوړ کړل، څومره خوشحاله وه.
هو والا ډېره سخته ده، درس یې وویل، مکتب یې خلاص که، آخر هم د کار کولو اختیار د بل چا په لاس کې.
هغه ورځ یې ویل، له بسه چې ډېره اندېښنه کوم، فکر مې په ځای نه دی، هره خبر مې لا یاده وځي، زړه مې ورته وسوځېده.
خاوند دې باید غم وخوري، کاشکې یې ورته نه وای ویلی چې کار ته مه ځه. الا جرې، په خبرو شولو چای مې له یاده وته.
وی زه به یې واچوم.
نه لورې، زه وروسته له ډوډۍ چای څښم.
زر کره ته ولې نه، وروسته له ډوډۍ به هم چای وچکو.
ټوکې کوم لورې، واچوه یو ګیلاس چای واچوه چې تږې یمه.
ناصره یاره، ټینګ که ځان چې له بایسکله ونه غورځې، لږ تیزم چې اسلام راته په تمه دی.
زه ځه، زه دې له دې کرپن بایسکل سره اوس عادت شوی یم، هر څومره چې تیز یې لاړ شه.
نه نه، ټوکې کوم، ډیر تیز تګ هم ښه نه دی، نه غواړم بې وخته ومرم.
ښه ښه، پوهېږم چې ښه هوښیار یې. هغه د اسلام له ما او تا نه مخکې راغلی، د ملنګ دوکان سره درته ولاړ دی.
سترګې دې ډېرې تیزې دي، ما خو یې له اوس ولید. سلام علیکم.
وعلیکم سلام. جوړ پخیر،
تکړه تازه، خیر پخیر، خیرتی ده. ښه شو چې له بنده راخلاص شوې، کور ته خو مو د دلاور کاکا له ډاره داره نغلم.
شکر چې بیا مو وینم، په ملګرو پسې مې ډېر خفه شوی وم.
نور ماما ده، ما ته هم وار راکوي که نه.
ته څنګه یې ناصره؟
جوړ پخیر، خوښ یې؟ څنګه یې اسلم جانه؟
بس ښه یم، خو ډېر در پسې خفه شوی وم.
زما هم ډېر یادې دي اسلمه، چې کله به ملګري سره راټول شو ځای به دې تش وو.
موبایل دې کار نه کوه، آخر مو دې پلار ته زنګ ووهه.
هو پلار مې راته وویل چې رول ماما د ناصر غواړي چې د ملنګ د دوکان سره دې وویني.
راځه راځه، د دې ونې سیوري ته کینو، کیسې وکړه راته.
هو مونږ خو کوم خاص کار نه لرو، مجلس به وکړو. ته څنګه اسلمه، بیډه خو به دې نه وي؟
نه نه وروره، بېکاره بېروزګاره یم.
ښه نو صبر، چې زه دا خپل څادر وغوړوم، کې به نو کېنئ، راځئ، ښه نری شمال لګېږي.
ښه وایي چې څه کیسې دي، څه خبرې دي؟
هی هی، ته خو لاړې د زندان په یو کونج کې کېناستې، خو مونږ دلته د کلیوالو خبرو لیونی کړو.
هو اسلمه وروره، تر اوسه چې د چا مخې ته ورشو کاګه راګوري، هغوی فکر کوي چې موږ خامخا د مخدره موادو قاچاقبران وو، یا مو لاس پکې درلوده.
دا څه وایې؟ سمه ده چې تاسو د کلیوالو هر ډول خبرې اورېدلې دي، خو خدای مو له زندانه وساته، ډېرې سختې شپې مې سبا کړې. څه به اوس کیسه درته کوم، تاسې م خو یو دوه شپې هلته په زندان کې تېرې کړې که نه؟
هو، خو کوم وخت چې تا زندان کې تېر کړه، مونږ هم کلي کې له زندانیانو کم نه وو.
هېڅ مو نه وکړي، بیا هم مو ځان د کلیوالو له سترګو پټوه، ځکه هر یو به یوه کږه خبره راته کوله.
زه خیر، آخر به پوچي چې تاسې بېګناه یې.
دا ټول د جمیل او سعید له لاسه مونږ په کلي کې بدنامه شو، تر څو چې مو دا داغ له لمنې پاکېږي ډېر وخت به ونیسي.
د سعید او جمیل ګناه هم نه وه، کله چې هغوی ما سره هغه نشه یي مواد ولیده، له بدو تالو تاسو هم ما سره وای، بس تاسې هم په تومت کې رنګ شوی.
دا هغه ده، ته هم وایې چې جمیل او سعید ملامت نه دي، نور څه وکړي، مونږ یې خو در په دره کړو چې مور مې په جرګه راته لاړه شي، والله که څوک لور راکړي.
ښه، په یوه خبره به غاړه نه بندوو، جمیل دوی اصلا ستاسې نوم نه دی اخیستی، او له ما یم چې پوښتنه وکړه، ما وویل چې دوی ما سره هېڅ کار نه لري.
نه نه، دا نه در سره منو، جمیل دې مونږ ته په کمه سترګه نه ګوري. خیر، ډېر ژر به پوه شي چې دنیا څو بغرې ده.
او ای هلکانو، هی پام کوئ چې کوم غلط کار ونه کوئ، زه په نادانۍ په څومره لو جنجال کې راګیر شوم.
دلاور خانه، شکر چې دا د بیا د کلیوالو په مجلسونو کې وینم، په خیر راغلی.
ژوندی اوسې ملک صاحب، که رښتیا راباندې وایې، دا مجلسونه مې ډېر یادېدل.
خان صاحب، په راتلو دې ټول خوښ یو، مشران خو د مجلسونو خوند او رنګ جوړوي.
خیر یوسې جمیل جانه، خدای دې تاسو ځوانان هم د دې مجلسونو نه کموي. رښتیا غوث الدین لکه چې د دې مجلس نه خبر نه و چې نه دی راغلی، که څنګه؟
خبر دی دلاور خانه، خو هغه چې یوه یوه لکړه لګوي لږ به په ځان راورسیږي.
دلاور خانه، د غوث الدین په کیسه خبر شوې او که نه؟
او خبر شوم ملک صاحب، خو دا کسان به څوک وي چې دوی ځوروي؟
څوک به وي؟ کوم کوڅه ډب به وي نو؟
د غوث الدین کاکا عمر هم زیات دی، چې یاد مو کوي راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خدای شته چې همدا اوس مو یادولې.
د خدای په یاد اوسئ.
وایي څوک زنګونه درته وهي او ځوروي دی غوث الدین کا؟
هو، هر ځای کې هر قسم خلک شته، ښه او خراب خلک په هر ځای کې پیدا کیږي.
کاکا دا خبره سپکه مه تېروه، د چا د چا په کار څه؟
غوث الدین وروره، که دې په یاد وي دا ما درته ویلي وه چې ورینداره پرېږده چې معلومه شي.
او ښه مې په یاد دي، اوس پښمانه یم چې اجازه مې ورکړې ده.
نه نه، دا خبره مه کوه، تا سم کار کړی. په دې موضوع خو موږ ډېرې خبرې وکړې چې قانون او شریعت دواړه د کار مخالف نه دي.
هو، زه هم د ملک صاحب خبره تصدیقوم، او که ستاسو اجازه وي چې یوه بله خبره هم وکړم.
لس خبرې خو وکړه ملنګه.
وایم، ولې ولسوالۍ ته خبر نه ورکوو؟ داسې خو نه کیږي چې هر کس و ناکس به خلکو ته اختارونه ورکوي.
ښه خبره ده، په دې رقم به یې مخه ونیسو، که نه هره ورځ به یوه نوې خبره وي.
نه نه، زه نه غواړم چې خبره ولسوالۍ ته ورسیږي.
شابسې غوث الدین اکا، یاره زه هم د غوث الدین په طرف یم، بس نه دي ځي مکتب ته. که
دا څه وایې دلاور خانه؟ نن که د غوث الدین اکا میرمن له ډاره مکتب ته نه ځي، بله ورځ به بله معلمه هم له ډاره نه شي تلی.
ګوره جمیله، ته تر اوسه پورې هلکې، ته اوس غوث الدین په دې سپینه ږیره ولسوالۍ ته ولې لیږې د منډو ترنډو لپاره؟
دلاور خانه، موږ ټول له غوث الدین اکا نه ملاتړ کوو، ولې به میرمن کار ته نه ځي؟ تاسو پوهیږئ چې د یوې ښوونکي سره د څومره زده کوونکو ژوند تړلی دی؟
زه یې هم په طرف یم، دا تلیفون چې هر چا کړی باید خپله جزا وویني.
ګورو یالکانو، زما یوه خبره.
دلاور خانه، قانوني خو هیڅوک حق نه لري چې د چا د کار مخه ونیسي، بل د اختار ورکول خو خپله جرم دی.
نه زویه، زه نه غواړم چې کار ولسوالۍ او ولایت ته ورسیږي، ښځې ته مې ویلي چې کار مه کوه.
ګرانو اوریدونکو، په ډرامه کې چې نفیسه د ځینو کسانو لخوا په اختارونو سره له معلمۍ نه منع کیږي او دا هم مجبوریږي چې نوره ښوونځي ته ولاړه نه سي، ستاسو په نظر په دې مسله کې د کلي مشران کوم رول لري او که نه؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 1 9 0 1 0 1.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خپرونه.
جوڑون کے مسودہ نیازے،
دنی منڑے درنو وریدون کو سلامو نمی و منئی پ دے ہلا چیروغ جوڑ خوشحال بوئی پیل کو دنن رزی پ خبرونا. زینو نارینه او ته دا شرم او ننګ کاری چې میرمن لور یا خورې له کوره بهر کار کوي او پیسې لاسته راوړي. پوښتنه دا ده چې ولې ځینې نارینه د خپلې میرمنې یا خور په ګټلو پیسو شرمیږي؟ که په یوې کورنۍ کې یوه میرمن له خپل پلار یا خاوند سره د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړي کولو کې برخه اخلي، دا کار څومره ګټور دی؟ روانه خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
په بلخ ولایت کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د بلخ ولایت د څارنوالۍ مسؤلین د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبر ورکوي. په بلخ کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مشر فوزي حمیدی ازادي راډیو ته ویلي، په تیرو شپږو میاشتو کې یې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 18 پیښې ثبت کړې دي. میرمن حمیدی ویلي، قتل، جبري ودونه، له کوره تیښته او له میراث نه د ښځو محرومول هغه پیښې دي چې میرمنې ورسره مخ دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدلو په بلخ کې د بشري حقونو فعالان اندېښمن کړي دي. په غور ولایت کې یوه 14 کلنه میندوار نجلۍ د خپلې خسرګنۍ لخوا سوځول شوې ده. یادې میرمنې کابل ته له رسېدو سره سا ورکړې ده. د غور اوسیدونکې زهره چې د خپل پلار د نوې ښځې په بدل کې په بدو کې ورکړل شوې وه، د کورنۍ غړي یې د کابل په استقلال روغتون کې راټول شوي وو او د دغې نجلۍ په مړینه یې اوښکې تویولې. د نوموړي روغتون مسؤلینو ویلي، دې نجلۍ سخت ټپونه لرل او روغتون ته په ځنډ لېږدول شوې وه. د استقلال روغتون رئیس محمد صابر نصیب ویلی، ډاکټرانو د ټپي په درملنه کې لازمه هڅه وکړه خو له بده مرغه ومو نشول کولی چې وی ژغورو. زهرا 2 کاله مخکې د پلار د نوې میرمنې په بدل کې په بدو کې ورکل شوې وه. د زهرا پلار ادعا کوي چې لور یې له 2 کلونو راهیسې د خپل خاوند د کورنۍ لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ وه. د نجونو د وښو لوبډله ایران ته ځي. د نجونو د وښو لوبډله د روان کال د جولای په 6 نیټه د دوستۍ په سیالیو کې د ګډون لپاره ایران هیواد ته ځي. د وښو فدراسیون مشر سید رحمان یورش ازادي راډیو ته ویلي، دا سیالۍ د افغانستان، ایران، پاکستان، هند او عراق هیوادونو ترمنځ د ایران په زاهدان ښار کې ترسره کیږي. ښاغلی یورش ویلي، په دغو سیالیو کې به 6 تنه لوبغاړي ګډون کوي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې ځینې خلک دا فکر لري چې ښځه نشي کولای ګټه وټه وکړي او لاسته راوړنې ولري. دوی په دې فکر دي چې که میرمن، خور یا لورې له کوره بهر کار کوي او یو اندازه پیسې لاسته راوړي، دا د دوی لپاره د شرم خبره ده، ځکه چې خلک یې ښځه ګټلې بولي. په همدې خاطر د ښځې له کار کولو سره مخالفت ښیي، یا داسې هم وایي چې د ښځې به څه ګټه وي یا د ښځې به څه توره وي. ځینې خلک بیا دا فکر هم لري چې ښځه وړتیا نه لري، نشي کولای له خپلې کورنۍ نه مالی ملاتړ وکړي. دوی په دې نظر دي چې ښځه باید د 4 دیوالونو په منځ کې وي او هغه استعدادونه چې یوه ښځه یې لري یوازې له هغو د کور کې ترې ګټه واخلي. لومړی به د یو څو نجونو خبرو ته غوږ شو چې دوی کله له داسې خبرو سره مخ شوي دي او کنه.
وای څوک چې د ښځې ګټې ته کینی هغه نو بیخي سپیرو خاورو ته ناست دي. خو دوی داسې فکر کوي چې دا زمونږ میرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. د ښځو نه کار کول د ټولنې له فنج سره مخامخ کوي. یعنی د ښځې کار کولو نه دا معنا ونخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د ښځو او د نارینهو د ژوند د ښېګڼې لپاره کار کوي، تر څو چې یو پرمختللې ټولنه ولرو.
زه هم همداسې یوه نجلۍ یم چې د کورنۍ والا، یعنې ما یو تره زوی دی، تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلۍ لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بیخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بېغیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې ښځې لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
ما کاکا خپل خور ته چې اوس واده کړی ده، نو د خپل خور مې ورته وی چې نه، دا ډیر بې غیرته ده چې په خپل ښځه باندې ګټي. یعنی ښځه باید دوی دا فکر کوي چې باید په کور کې اوسې، له کوره باندې ونه وځي او بس مېړه داسې ګټي بېته راوړي. دا غلطه خبر ده. نو داسې پېښه سره زیاتره پښتانه همداسې من دي او ځینې همداسې پښتنې پېغلې دي یا ښځې دي چې ډېر استعدادونه لري مګر په کور باندې ناستې دي. دا د دوی ځینې بې ځایه غیرتونه دي چې دوی کوي، که نه له پخواني نه دود پاتې ده. مثلا دوی وایي چې ښځه یا د کور ده یا د کور ده، دغه خبرې په دوی د ټینګ رانیولې دي او بس وایي چې
د کابل اوسیدونکو وږمه وایي، د دوی اقتصاد ډیر ضعیف دی، دا غواړي چې کار وکړي خو پلار او د کورنۍ نور نارینه غړي ورته وایي چې دا د دوی لپاره شرم دی چې نجلۍ دې پیسې ورته وګټي، ځکه چې سبا ورځ به خلک پلار په بدنامۍ یادوي چې د لور پیسو ته ناست دی.
کورنۍ اقتصاد نو دونه خنه دا یوازې پلار می ماش اخلي خو ما مکتب ویلې دا کلاس زوایم کور کې سزا غواړم ماش اخلم کنه یو وظیفه یو معلم سم یو جه کې نو خصوصا بیا کور کې می پلار ورور می وای سینا دا سیغه خبره د منګه تدری یعنی بده غنی سي وای دا خزه ماش تناست منګه ته باند ټولونه کې کنه د سیغه دریږي وای دا بی غیرتی دا خزه به ماش وانه خلی خو دې ته د سیغه خبره بده غنی او نه غواړي سي ماش اخلم
د کونړ اوسیدونکي شفیق په وینا دی دا نشي زغملای چې لور خور یا میرمن دې پیسې وګټي او دې ترې ګټه واخلي
نه لرو داسې څوک چې هغه مخته موږ د هغې ماشته ناست یا مخته اوس یې د کور نه بیرون وتی شي هغه کوم دغه چې مشکلات لري هغه بیرون حل کوی شي خو داسې کوم دغه نه لرو زنانه چې هغه ماش ولي موږ د هغې ماشته ناست یو ولې یو دغه دی یو پښتو ده مخته دا څوک نه شي برداشت کولی پښتون سړی چې هغه د هغې لور ماش ولي ښځه ماش واخلي په زړه کې یو خفګان احساسوي مصد خپل ځان دې شي مخالفت کوم ما خپله نه خوښېږي چې لور مې کار ما خپل نظر داسې زه نه غواړم لور ته مې ورته نه لرو چې یاره د ماشوالی او د غیر ماشت لپاره د مخته پته مو وسی
خوشته داسې ډیر انجونی چې د کورنۍ له نارینه سره اوګه پوګه د کور په اقتصادي چارو کې مرسته کوي او دا ثابت کړی چې انجونی د کور د نورو کارونو ترڅنګ د کور په اقتصاد کې هم فعال ونده اخیستلای شي زمزمه یو له همداس انجونو څخه ده چې د پلار ترڅنګ کار کوي یو اندازه ما شخلی یو له خپل کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي اغه زمزمه وایي زما ورور وړو کیدی او پلار می په یوازې ځان نشي کولای د کور ټول مصارف پوره کړي نو ځکه دا له بهر کار کوي او له کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي
زمونږ په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده دا چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي نشي کولی چې د بیرون کار وکړي د ښځې توره نشته ښځه توره نشي کولی یا څه خو دا چې زه یو جلکه یم او ورور مې وړوکی ده د پلار سره داسې یم چې هیڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مې نه ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوګه په اوګه نشم تللی زه بیرون کار کوم او دا مې کورنۍ ته ثابته کړې چې ښځه نه یم زما د کورنۍ ژوند به په ستونزو کې خو اوس چې زه یم د دوی ستونزې هوارې شوې دي او ورځ تر بلې ستونزې هواری کی
زمزمه وایي د کورنۍ غړي اوس پوه شوي چې ښځه کولای شي له کورنۍ سره مرسته وکړي دا وایي مخکې به یې د کورنۍ غړو زړه نه ښکاوه چې دا له کوره بهر کار وکړي خو اوس یې هغوی ته قناعت ورکړی او هغوی هم ورسره منلې ده
زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغوی اوس په دې پوهېدلی دي چې ښځه کولی شي مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولی حتی زړه به یې نه ښکاوه چې زه بیرون کار وکړم خو ما ثابته کړه چې زه کولی شم او اوس ټول راباندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلی دي چې زه کولی شم دوی سره مرسته وکړم کولی شم چې دوی ته ګټه ورسوم هغه څوک چې دا خبره کوي چې نشي کولی دا هغه خلک دي چې ځان وغولوي او ووایي چې ښځه نشي کولی خو په اصل کې دوی پوهېږي چې ښځه کولی شي
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com د لیکوال او کرکتون کې ډاکټر محب الله زغم په وینا زموږ د ټولنې د وروسته پاتې کېدو یو ویل دا دی چې میرمنې تل له اجتماعي او اقتصادي کارونو نه لري ساتل شوې دي که په یو کور کې نارینه او ښځه په ګډه کار کوي نو اقتصادي ستونزې به یې تر ډیره راکمې وي
استاد غزنفر یو خبره کوي چې وایي زموږ ټولنه هغه مرغه دی چې تل عمر یې په یو وزر الوت کړی دی نو یو وزر نر دی بل وزر میرمن دا زموږ د ټولنې د وروسته پاتې والی یو عمده دلیل همدا دی چې میرمنې له اجتماعي کارونو او له اقتصادي کارونو نه محروم ګرځول شوی دی دا ډیر غلط کار دی په دې چې که په یو کور کې فرزن اته کسان وي که یو کس دوی ته کار کوي دی مجبور دی چې همدغه خپل عاید و اتو کسانو ویشي که دوه کسان کار کوي د دواړو عاید په څلورو کسانو ویشل کیږي نو د دوی ژوند ورسره ښه کیږي اقتصاد یې بهتره کیږي او بله دا چې ښځې هم د نرانو غوندې عین انسانانې دي او عین وړتیاوې لري عین استعدادونه لري ولې به کار نه کوي ولې به د ټولنې او د وطن په پرمختګ کې برخه نه اخلي زما په نظر دغه مفکورې اوس زړې دي او وار په وار کمیږي انشاءالله داسې وخت به راځي چې په ټول وطن کې دغسې څوک پیدا نشي چې داسې خبرې وکړي
د دینی عالم احسان الحق حنفی په وینا میرمنو ته اسلام د کار کولو اجازه ورکړي او کولای شي په خپل خوخه کار وکړي او هغه پیسې چې ترلاسه کوي په کور کې مصرف کړي
په یو داسې ځای کې یو خزینه کار کوي چې خپل عزت، خپل عفت او خپل حیا هم ساتلی شي، نو شرعاً هغوی کولی شي چې په داسې ځایونو کې کار وکړي، معاش واخلي، کله ورور سره مرسته کوي، کله پلار سره مرسته کوي، کله خاوند سره مرسته کوي. دا یو مشترک ژوند دی او مشترکاً باید دوی د خپل ژوند پر مخ باندې ویسي. او که مطلق ناروا وي نو بیا ولې په اطرافو کې په زنانو باندې هغه کارونه کېږي چې هغه د نارینهو پورې مربوط دي؟ حتی مونږ ته دا خبره روښانه ده، مونږ وینو چې زنانه په پټیو کې ټول ورځ کارونه کوي، پنډونه په سرونو باندې راوړي، شفتل را چلوي، واښه او ګیا بیا را چلوي. نو خو دا هم ګټه ده، څوک څوک هلته په یو شکل باندې ناست ده او څوک په بل شکل باندې ورته ناست ده. هغه راته نه ناک کاري، نو راته پیغور کاري، نو راته غیرت کاري. نو دا یو هغه پروپاګند دی چې بس دا بېننګي ده او دا بېغیرتي ده او دلته بیا مونږ د ښځو لاسته ناست یو.
درنو اوریدونکو، خځه او نارینه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي چې له یو بل سره باید نستړی کیدونکې همکاري او همدردی ولري. د انسانانو ترمنځ باید د جنس او نویت مسله موجوده نه وي، بلکې د یو بل لپاره د خوشاله او سوکاله ژوند زمينه برابر کړي او د ژوند رنگینۍ خوند واخلي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.